د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاک له آزادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي. خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدي انصاري څخه هغه څه چې د مرکز جبري اعتراف اخیستل او بیا د هغه خپرول بللی دي د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د افغان خبري اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. د دغه خبریال د اعترافونو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو په بهر کې له مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو دا اعترافات جبري بللي دي. مهدي انصاري تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برچي له سیمې ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم غوره کړی دی. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې تر نهه ویشتمې نیټې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په یو تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان جونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د دغو نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړې او د ټیم تشکیل یې تاریخي ګام بللی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون د بیان په اساس د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم وروسته تر هغه تشکیل شو چې فیفا د دوی د مالی او عملیاتي چارو لپاره بودیجه تصویب کړه. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي دي چې دوی اړ شول پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. لاریونوال د غزې د بحري کاروان په ملاتړ راوتلی و، خو وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښتل چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراو. پولیسو ادعا کړې چې لاریونوالو غوښتل شایان وغورځوي او ملکیتونو ته زیان واړوي. د لاریون کوونکو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون هغه سلګونه فعالان ونیول چې په شاوخوا څلوېښتو کشتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف د غزې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوله فعاره ګریتا تونبرګ هم شامله ده. د جرمني د حکومت ویان ستیفن کورنلیوس وایي دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکوم شویو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماتانو د دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ایزه استعفا ورکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په 13 جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به یې په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل یې د بن په قونسلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2024 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د یک شنبه پوره سهار وختي د یو ایف سی په چوکاټ کې خپل درې سوه شلمه دوره کې لوبه کوي. بشارت چې د نړۍ د رزمي لوبو په معتبر سازمان یو ایف سی کې لوبیږي په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې دای د کریس ګویټرز په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي چې 22 لوبې یې ګټلې او شپږ یې بایللې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له خپل ملمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته افغانستان روانونه د لومړي ځل لپاره د څو ورځو لپاره له مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کاوه. د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه ونه ویل. خو د دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي وو چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا د 30 ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوي، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هېواد تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتې افغانان چې تل په افغانستان کې لخپل خپلوانو سره په اړیکه کې دي ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یو اوریدونکي زموږ په غږ ثبتونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی وو.
زرم فرانسه کې وشکم، نو ډیر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره خپل سره تماس ونیسم او پرون راځم چې هر څه کوم هر شمېرې زنګ وهم اسن تماس نه شنو ولاي ولا ډیر ځات خپای ما چې پامل وسنګي ما شومان وسنګي وي یعنې د انټرنیټ تر اساسه لاره مو خو نه پېږو څو کو دې سره وس ولا کا کو څه څه وایي وس څه څه وایي ان ډول په څه غاړه خلک څه مې ته خو دې مونږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له بندېدو سره ډیری سوداګریز فعالیتونه په تیر آنلاین سوداګری مختل بانکداري سیستم په ټپه درېدلې وو او ان دې کار ډیری هغه نارینه او ښځینه زده کوونکي او ماسلان له زده کړو بې برخې کړل چې تر ډیره په لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز له امله آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. د سمی او انځوري زور رسنی او ټولنیزو شبکو فعالیتونه بند یا ټکنی شول چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی او دا چې ډېری کومو برخو کې زیانونه اړولي. له دې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و؟ آیا دا کار به بیا هم تکرار شي او دې ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو؟ دې خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکي جانداد جهاني او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار ایمیل مان کړی دی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی په حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک تیر ماښام وویل چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې او ویلي چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیره بیا پر ښځو او نجونو چې له مخکې له ډېرو محدودیتونو سره مخ وو، د غراز د بیان د ازادۍ او معلوماتو د لاسرسي پر حق هم منفي اغیزې کړې دي. خو کراشو دغه اقتصادي اغیز ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي، دا به ډیره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسېدلي، د هیواد وګړو ته رسېدلي، د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې کراته ووایه چې اغیز څه و؟
سلامونه ونیک هیلي، خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. درنو اوریدونکو او محترمو میلمنو او تاسو همکارانو ته احترامات تقدیموم. مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي، مثلا د برقي تذکري او په عین زمان کې پاسپورتونه او همدارنګه د هوایی ترانسپورت، دا ټول په انټرنیټ پورې تړلي دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي، دا ټول ستونزمن کیږي. یوازې په دا دوه ورځو کې چې انټرنیټ نه و، یوازې کم یار چې هغوی راغلل او وکولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسي بیرته. اما بل الوتکې چې د امارات متحده عرب یا د ترکیې څخه راته ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. پاین زمان کې دا ارتباطات د تلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې د تجارت د چسکیا سبب ګرځي او همدارنګه زموږ صنایع او برخې د انټرنیټ پورې لري. په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن و او باید دا نه یوازې وساتل شي بلکې باید کیفیت د استفادې دغه وسیلې باید لا ښه شي او د خلکو په ګټه او زموږ د انسان په ګټه
حافظ صاحب کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي چا چې دغه اقدام کړی د طالبانو حکومت آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکنی شي بند شي؟ تاسو د څو مواردو یادونه وکړه، آیا د څه لپاره ولې؟
دا سوال خو ماته راځي کېږي نه، دوی پوهېږي واکداران که چېرې دا کړي وي، دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه. نامون چې یو پورتل د اوتخ تجارت چې دغه سوال وکړي چې دا خو کار نه پته دريږي، حتی دا سکیورټی سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړ ده هغه هم کار نه کوي، او کله چې دا کارونه کې هغه د دولت هم کمی تقریبا 230 میلیون افغانۍ په ورځ کې د ګمرکات عواید ده. هغه وایي دا تخنیکی مشکل ده او موږ غواړو چې د فایبر نوري و نخلو
بله.
او په دې خاطر باندې دا مشکل دا ستونزه شتون لري.
مننه،
یعنی باید موږ نه دې قصدن وایي چې موږ نه دې کړی
دا. بله مننه حافظ صاحب، بیا به په نور اړخونو باندې په تیر بیا د سوداګرۍ او اقتصاد اړخ خبري وکړو. خو راځو سیاسي شنن کې جانداد جهاني، تاسو خبرونه ته خره لازم هغه غوري.
مننه او تاسو هغه غوړم، تاسو ته خغل حافظ صاحب ته سحر صاحب ته بولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
جهانی صاحب، د طالبان چارواکي وایي چې دا یو تخنیکي ستونزه وه، که څه هم دوی رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي وو او هغه هم څو ورځې دوام وکړ. په دې معنی چې دوی هلته خو که چېرې دغه ستونزه تخنیکي وله یا هغوی دا حلولی شولی، خو ځینې طالب چارواکو ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکرات ته د مخنیوي په هدف شوی دی. څه فکر کوئ چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وي چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو؟ آیا هدف هم دا و او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه، افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي، منځوي واوسیږي؟
ډېر مننه، ډېره په ځای او دقیقه پوښتنه ده، او دا پوښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او په اړه باندې فکر وکړي. دې لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغو کړنې په ښه شکل باندې درکړل شو، باید موږ او تاسو د طالبانو د نظام هغه ایډیالوژي، د ایډیالوژي استا او هغه دکتورین، یعنی هغه مکاتبات چې دی لري، هغه د دې سیاسي ایدیالوژیست چې په چی باندې ولاړه ده، باید هغه وکتل شي. ټول خو ماخذ به زما په نظر باندې د شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سي نومې د امارت اسلامي افغانستان، هغه د دې مانیفیست غونډې ده او لم دې ځای څخه او دې لمخکنی او پرمانونو څخه کړنو څخه او د دې لتیرو دیشو کلونو تاریخچه څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکاریږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوری چې ده، د دې په لیدلوري کې تر ډیره پورې ملي ګټې، د افغانستان ګټې، د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده. دا که چېرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متکی یا کومبل یو د افغانستان د پاړون باندې ځینې مثبتې کړنې کوي یا کړې دي، یا د اقل خلکو ته په همدې شکل باندې وایي، د دې عمومي لیدلوری لکه داسې خپله اعتراف کوي د یو شرعي نظام استحکام دی، یا د یو شرعي نظام په لاره باندې اچول دی، او د خدای د رضا حاصلول دی. هغه که په هر مصرف باندې ملت ته پرېوځي، هغه که په هر مصرف باندې هیواد ته پرېوځي، نو بنان د مثلا د لوی ملا صاحب سره، د شیخ صاحب سره، یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونکي دي، یا هغه سره اصلا دا مثلا مطرح نه ده چې هیواد ته څومره زیان ده، خلکو ته څومره زیان ده، وګړو ته څومره زیان ده. هغه فقط هغه څه چې د دوی په نظر او ذهنیت باندې خکاریږي، هغه د دې له دیني تفسیر سره برابر وي، هماغه کارونه کوي. زما په نظر د دې لیدلوری په دې شکل باندې اوسي، د تل لپاره انټرنیټ وتړي. او زما په نظر باندې د راتلونکي کې هیڅ ضمانت او تضمین نشته، ولې د دې په خاطر باندې چې اړیکې په ډیره لوړه کچه باندې خلال شوي. ګمرکونو ته مخکې یادونه وشوه، مثلا ګمرکونو کې هغه د صادراتو وارداتو د ثبت سیستم درېدلی او د دې عواید درېدلی و. په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درېدلی و، د مخابراتي سکتور هوا نوردي او ځینې نورې برخې. په همدې خاطر باندې حتی د دې خپله حکومتداري سي، د واټساپ حکومتداري ده او په واټساپ باندې ولاړ ده، هماغه درېدلې و. نو په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه. زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډېره وخته پورې وي، او زما په نظر باندې بیا هم د دې دې توقع کېدلی سي چې هغه د مخه ونیسي. که چېرته د ملي ګټو خبره وي، خو ښوونځي له دې څخه ډېر مهم دي، هماغه هم تړلي دي.
بله، مننه جهانی صاحب. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار ته مون بلنه ورکړې. زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ښاغلي سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګه کړي. زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګه شوې ده. سهار صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او اوریدن کو تا هلرم سی زوم میلمانه او ټول اوریدن کی خوی.
بله، مننه. زموږ دوه نور میلمانه دي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض یکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرق شافیزی او سیاسي شنونکو جانداد جهانی. زموږ دواړو میلمنو د انټرنیټ بندیدو او د غرض مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلف کېدو پر نورو اړخونو باندې خبرې وکړلې. خی تاسو نه اوریدلی، خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخې ته. نوری فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یو نشي کولای، او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیره اړتیا ده. د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بندو، دغه راز مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه. څه فکر کوئ چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي خپله ټکنالوژي باندې، او په دا چې له دغه ټکنالوژۍ نه څومره خلکو استفاده کوله، هغه مشترکانو باندې، او آیا فکر نه کوئ چې دغسې قطع یا دغسې بندښت به بیا هم تکرار نشي؟
نوری صاحب، لومړی به زره د افغانستان نوری فایبر اوس په کوم وضعیت کې ده او په څه وضعیت کې باید وایي؟ تموږ د اوس اصلي د نوری فایبر د ملا تیر هغه اصلي کیبل 3000 کیلومتره شاوخوا ده. په دې کې افغان بیسیم او یو بل دولتي شرکت هم پانګونه کړې ده. په دې کې وروستي کلو کې همدغه کاري وای فای سیستمونه هم کش کړي تر یو حده کابل او نورو ولایتو کې. دا ولو خو بیا هم دا یعنی ټول هغه د 8000 لزر شاوخوا د کې شمیرې 2000 کال په دې خو نه دي خبرې سوي د کې. نو یعنی نوری فایبر په دی وزیر کې داسې نوری فایبر اصلا څه ډول کار کوي؟ زه به د اوریدونکو د معلوماتو لپاره وایم، د ټولې نړۍ د انټرنیټ ډیټا او ترافیک له 95 تر 99 سلنه، یعنی تقریبا 100 سلنه، دا ټول د نوری فایبر د کیبلونو لري په نړۍ کې انتقالیږي. او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کش شوي دي چې 1500 کیبل دي، غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي. سیدا د ټول نړۍ ډیټا له یو بر اعظم بل بر اعظم تړي له امریکا ته، آسیا ته، لا آسترالیا ته، لا آسترالیا افریقا ته. د موږ ته سیدا نوري فایبر کیبل افغانستان ته راکشته ول شپږو نقطو د ګاونډي هیوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کش شوي دي. دا تقریبا په 1100 ساحلو کې دا دخل لري، لاندینګ پوینټ لري، هغه ساحلي نقطې لري چې له سمندر څخه دا کیبل زیاته ساحل ته او له ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي. چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي. له زموږ ته له پاکستان څخه، ایران څخه، ازبکستان، ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 2.1 جی بی پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ته راځي. ظرفیت یې د 201 خو 201 راځي. خو له دې خواته چې مثلا دا ستونزه چیرته، دا انټرنیټ ډیر په موږ باندې ګران خرڅیږي. یعنی یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته په 0.05 ډالر تمامیږي، موږ ته دا په 10 برابر ګران خرڅوي، ځینې وخت تر 30 برابر ګران خرڅیږي. بل غور افغانستان ته راځي، افغانستان کې دا ولایتونو کې ویشل کیږي. چې تر ډیره زیاده پوری د مخابراتي شبکو دي ټاورونه لري وشل کیږي چې وزره مخابراتي شبکو ټاورونه موږ د افغانستان شاوخوا ګلرو
سهار سبيو یو پښتنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږو نقطو نه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نور هیوادونو ته هم تیر شوی کنه تیر شوی
نه متاسفانه موږ لټول څخه خپل ځان ته د انټرنیټ یو ځرا کش کړل دا کوم کو دغه موقعیت کې نه یو نور هیوادونو ته ورکړو موږ سمندر تلاب نه لرو او په دوه مځای کې موږ په وشه کې هم یو قراردادونه نه لرو د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ په اړه دي دا په زیان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډېر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وشه کې دي نو غوښتي ته د انټرنیټ موږ ته ډېر
ګرانت مامي کې دلې مدد د قراردادونه په ډېر غیر منصفانه ډول بله بخنه غواړم کده سمندر لارې راغلې وي پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم لارې به تیر کې چې وصل شي
دسې مثلا مولا پاکستان څخه د کیبل له کشوره کفر څخه تاجکستان انټرنیټ نه درلودي او غوښتي موږ ته اړ وای نو زموږ لر بل کیبل دی ته کشې دوه خو تاجکستان او ازبکستان خپل ډېر ښه قراردادونه لري شاوخوا ګاونډي هیوادونو سره او هغه قراردادونه ډېر مسلکي او په ډېر لوړ سره سوي دي نو د انټرنیټ به هلته ډېر ټیټ دي نو په دې دلیل باندې موږ ته اړتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې له دې څخه انټرنیټ باید راواخلو نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر د غوسنۍ شبکه ډېر کمزورې ده د اوس شاوخوا څلور دغه اصلي بک بونې د ملاتړ ده دا باید اصلا د افغانستان د غوسنۍ شپږ لکه پنځه زره جغرافیې ته تر څلوېښت میلیونه زیات نفوس ته موږ له شل زره کیلومتره زیات نوري فایبر درلودی او دا باید ټولو کورونو ته ټولو کارونو ټولو ولسوالیو ته باید دا رسېدلی وای چې متاسفانه نه درځي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي
د چیتن په افغانستان کې ورسته شمیرې د 2015م کال له لومړۍ څخه د 13 میلیونه او 2 لک خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي د دې اکثریت د موبایل ډیټا کاروي چې ډېر ګران ده ان اصلا لغه نوري فایبر لاین انټرنیټ سره په کورونو کارو په مثلا کابل کې مثلا بزین مرکزونو کې کار دا ډېر ګران ده دلیل هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډېر به طریقه ګټه شوي ریسک په مساری په اعلاناتو د سهامداران چې دغه ګټه پچینو اصلي ځان خلکو ترسيږي عام افغانان ترسيږي یعنی زبې مثال درکما یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی مې اصل لپاره له پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده یغې تمامېږي پاکستان په موږ باندې شل برابر ته څلور برابر ګران خرڅوي مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر څلور برابر به ګران خرڅوي
بله کور ودان سهار سبیا بم په نورو موضوعاتو باندې خبري وکړو حافظي صاحب زما غاوري سهار سبیا ویل له 13 میلیون زیات وګړي په افغانستان کې انټرنیټ کاروي دا یوازې وګړي دي عام خلک دي چې ترې استفاده کوي په خصوصي سکتور کې تاسو مخکې یادونه وکړه د غرض په نورو برخو کې انټرنیټ کاملا یو د ورځنی ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځیدلې دی مخکې سهار سبي ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتړ بلل کیږي خو کرشو همدغه د خبرې ته چې انټرنیټ چې د څو ورځې قطه او طبعا ډیر زیانونه پیښ کړل خو څه فکر کوئ چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره که چیرې بیا دغه موضوع تکرارېږي په څه ډول آیا دا کوم یو امتحان و یو ازموینه وه
دا خو بدیل نه لري ځکه چې آخرین ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده او بل بدیل نه لري دا
بله
باید دا سیستم جایا شوی دی پمدغه باندې ولر ده او که چیرې موږ پخوانی سیستم یا دی مناسبات ته چې دا داکو خطو خط نجدل وو او هغه تلگرام و دا شیان و هغه خو ډېر وروسته پاتې دي. هغه خو په دنیا کې اوس کیدای شي درنه په افغانستان کې دغسې یو وروسته پاتې سیستم جوړ شي. ماسه ضرورت دی ولې دا کار وکړو. اوس خو موږ ډېر پرمختللي جی فور لرو او په عین زمان کې دا فایبر نوري لرو او تقریبا شپږ اووه سوه انتنونه لرو په ټول افغانستان کې. په دا کې کم له کمه یو میلیارد ډالر لګېدلی دي. خو پانګونه پدې کې شوې
مالي حافظ صاحب خدای سي ویل کېږي چې لږ مخکې د موږ نورو ملمنو مخکې هم چې ما په دې اړه باندې نورو سیاسي شنونکو نورو سره خبرې کړې وي وایي چې کنټرول سخت دی او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوې ده او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوی ده دغه راز ممکن د رسنۍ هم په نننۍ انټرنیټ پورې په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي شبکې په دې پورې تړلې دي خی د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وي چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي.
دوی دا نه دی ویلي دا خو نه دی ویلي یو بل دا چې یو خو دوی دی واکداران دی افغانستان دی او دوی خو د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار موندلو او د خلکو لپاره د هوسایي تضمینولو او په عین زمان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خوشمند دي. دوی په خپله وایي چې زموږ سیاست اقتصادي ور دي. موږ چې د مشرانو سره لیدلي دي دوی ډېر تاکید کوي چې زموږ سیاست اقتصادي ور دي.
بله
نو په دې خاطر باندې اقتصادي ودې خو دا د نن د اقتصادي ودې لپاره ډېره ګټوره ده او د لګښتونه د تجارت لپاره ډېر لګوي او په یو زمان کې د اقتصادي لپاره ډېر ګټوره ده. نو اړین ده چې دا انټرنیټ نه یوازې بد نه شي بلکې باید لا پرمختګ وکړي او ښه سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په واک کې ورکړي.
مننه حافظ صاحب جهانی صاحب که تخنیکی ستونزه نوی بلکه دا یو اقدام وی چې غواړي د طالبانو چارواکي په دې شکل سره کنټرول ولري دا چې په مجازي نړۍ کې څه تیریږي یا بل. خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه د زیانونه ډیر زیات دي که راشو دې خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصول باندې ولاړوي او لګو لکم زی اخستل کیږي. موږ تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي او حتی که عربستان سعودي ته موږ هغه شو هغه د اي اي باندې میلیاردونه ډالر سرمایه گذاري کړې ده په نوې ټکنالوژي باندې غواړي چې د پتیلو باندې خپل اتکا لري کړي. نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي قطر ته ځي مختلفو هیوادونو عربي هیوادونو ته خبره چیرې ده زه نه پوهېږم. آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل ځای ده باید اوامر عملي کړي؟
ډېر مننه. رښتیا هم د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي لکه قطر یو مثال ده او بیا په افغانستان کې د اغول سیاست او نظام او حاکمانو سره هم خي اړیکې لري. لاغس هم راضي او خوشاله دي ولی د بده مرغه په افغانستان کې بیا بند روان دي. اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه یعنی طالبان دی یو دل په حیث باندې دی یو دولت په حیث باندې اوسېدي ځان ته دولت وایي. کمګ د دې د انټیټی یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونیسو د دې د سیاست او د ایديالوژي لوجي موږ کولای شو دا په دوه شاخو باندې وویشو. یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایديالوژي کا هسته ده چې هغه شیخ صاحب آیت الله او مثلا د بلخ والی غلی وفا او شاوخوا نور دغسې کسان دي او یو
هغه هسته د سی هغه ډیپلوماسي کوي په ډیپلوماسي کې دخل د سپاغو کې متقی صاحب او